مشال ریډیو اوریدون کو ستړي مشه ز داوود خټک ما او د دې غړې د خبرونه سره تاسو سره ملګری ام لکه څنګه چې تاسو معلومه ده زموږ زیاتره خبرونه په ثبت شوی یا تکراری ډول باندې تاسو ته وړاندې کوو. د خبرونه هم په ثبت شوی ډول باندې تاسو ته وړاندې کوو او د دې ترڅنګ مونږ د ماخامنه خبرونه یعنی د شپږونه تر اوو بجو او بیا د نهونه تر لسو بجو پورې دا په ژوندې بڼه دي. نو په دې خبرونه کې به تاسو ته مونږ یو شمېر ځانګړي راپورونه تاسو ته در اوروم او د دې راپورونو تاسو خوندواله دا ډیر معلوماتي راپورونه دي. که څه هم مونږ نیخ پنیغه تاسو سره نه یو خو همیشه مونږ کوشش کوو چې تاسو ته ډیر معلوماتي راپورونه در وړاندې کو. نو تاسو دا ټول راپورونه واوري او مونږ تمه لرو چې دا به تاسو ډیر زیات خوښ شي. اول راپور د مشال همکار احمد شاه عظیمی جوړ کړی دی او دا راپور د کراچۍ په حواله سره دی. کراچۍ په یو وخت کې به د رڼاګانو خار بلل کېده او نه یوازې دا چې په پاکستان کې د کراچۍ د ښایست او ژوند په اړه یو نوم، بلکې په ټوله نړۍ کې یعنی د نړۍ چې کوم ښایسته ښارونه دي په هغې کې د کراچۍ نوم هم شامل و. خو له بده مرغه په کراچۍ کې آبادي ډېره زیاته سیوا شوه، د نورو ښارونو نه خلک ډېر زیات ورغله، ځکه چې کراچۍ ویل کېږي چې دا د پاکستان د په انګریزۍ کې ورته وایي بریډ باسکټ، او که زه تاسو ته په پښتو کې وایم نه دا د روټۍ شکور دی، یعنی الته شکور دی، هر چاته الته روټۍ ملاویږي. نو د هغې د وجې نه د کراچۍ هغه ښایست هم تر څه حده پورې خراب شوی دی. او بله دا ده چې حکومتونو هم د کراچۍ په حالاتو پام نه دی کړی. د هغې د وجې نه ځینې معلومات دا ښیي، راپورونه دا ښیي چې په کراچۍ کې هر ورځ شاوخوا 15,000 ټنه کثافات یا کچره ټولیږي. دا حال دی. نو مخکې له دې چې زه تاسو ته نورې خبرې په دې اړه وکړم، تاسو بیا یم د احمد شاه عظیمی راپور ته دا واورئ.
बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी बाबू हो जाना फुटपाथ
द पाकिस्तान तरचुलुली शहर कराची वख द रणागान शहर पनुम पेजंदल के दी शिना पार्कुना پراخ او پاک سړکونه، تفریحي ماشامونه او د شپې تر ناوخته له څراغونو او ځایي خلکو او سیلانیانو ډک ښار اوس یو بدل تصویر وړاندې کوي. د هغه هیواد تر ټولو لوی تجارتي او ساحلي ښار اوس د بل هر شال پرتله تر ټولو زیات کثافات تولیدوي او ځینې خو آن اوس د کثافات ښار ورته وایي. په کراچۍ کې له لارو او کوڅو نیولې د عرب سمندرګي تر غاړو او خالي میدانونو د پلاستیکو او نور کثافاتو او خځلو ډیرانو سترګې کیږي.
रस्ते की है यहाँ भरमार के पैदल चलना भी दुश्मार रामो का ये बड़ा जंक्शन
د کراچی په قائدآباد سیمه کې یو اتیا کلن جلاد خان ترین لتیرو شپېتو کلن راهیسی په کراچی کې ژوند کوي. هغه وای دغه شار اوس د رڼاګانو شار نه دی پاته، بلکې د هغه په وینا اوس هلته هر ځای د کثافاتو ډیرانونه دي چې په ورځو ورځو کثافات پکې پراته وي.
اوس خو بیخي د مخ نه 50 ګنا زیاته ده. مخکې کچره کمه وه، ګاډیانو به وایستله د باندې، اوس دومره کچره سوچ ګاډیانې نه پسې رسېږي. مخکې کې د کراچی 50 لاکھ آبادي وه، اوس تقریبا 2 کروڑ آبادي ده. د څلورو سره صبح سره خلک راځي کراچی له، لیکن دا کچره به پخوا تله سیمنټ فیکټریو له، دا به سوځله. او دا چینچی رکشې دي په هغه کې وروره یوه لکشه یو پیره زموږ د ګلۍ سوی کنه سم څلور پیلې کچره یې هغه یوه پیره وی به چټي شي. بجلی بل کیم 400 روپۍ د میاشتې د دا کچرې هم راځي.
په کراچی پونتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې ښوونکي او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکي ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې د دوی له څېړنو سره سم په کراچی کې هر ورځ څه باندې 20,000 ټنه کثافات تولیدیږي چې د کورونو، دوکانونو، فابریکو او تعمیراتي شرکتونو هغه پکې شامل دي.
یو خو له کورونو څخه کچره راوځي، بل خوا په بازارونو او دکانونو کې ډیره زیاته کچره پیدا کیږي چې زیاتره پلاستیکي توکي دي. پر دې سربیره زیات کارتنونه او ګټې د کچرې سبب ګرځي. په دې کې د کارخانو تعمیراتي شرکتونو کثافات هم شامل دي، یعنی په مختلفو ځایونو کې مختلف کثافات تولیدیږي، هم له تجارتي سرچینو او هم له کورنیو سرچینو څخه.
ډاکټر وقار احمد زیاتوی چې په دې کثافاتو کې څه باندې 40% یوازې پلاستیکي کثافات دي. د هغه په وینا د 2018 کال د سرشمیرنې لمخې حکومت د کراچي نفوس یوازې 40 میلیونه یادوي، خو دی او همکاران یې د خپلو څېړنو پر اساس ادعا کوي چې په هغه ښار کې تر 30 میلیونه زیات کسان ژوند کوي او دوی د سړي سر پیمانې په نتیجه کې د کثافاتو اندازه معلومه کړې ده. خو ځینې نور څېړونکي بیا په کراچي کې د کثافاتو د تولید شمیره د ورځې پر سر شاوخوا 15,000 ټنه یادوي. د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت اداره ادعا کوي چې په کراچي کې هر ورځ شاوخوا 2,000 ټنه کثافات تولیدیږي چې 3,000 ټنه پورې دوی خپل ټولوي او پاتې کثافات د ښار په نور ساحو کې تولیدیږي چې د هغوی اړوند ادارې راغونډوي او بیا د کثافاتو د ذخیره کولو ساحو ته لیږدوي. د دې ادارې ویاندي الماس ایاز مشال رادیو ته ویل چې هغوی په ورځ کې 2 ځله له ښار کثافات راغونډوي.
دا یو روانه پروسه ده. زموږ کارکوونکي پر دوو ډلو ویشل دي. یوه ډله سهار له ښاره کثافات راغونډوي او بله بیا مازیګر خپل کار پیلوي. که چیرته دا کثافات پاک نه شي نو تاسو یې لیدلی شئ، خو زیاتره وخت چې کوم کثافات موجود وي هغه د سهارنۍ ډلې تر صفایي وروسته خلکو تازه غورځولي وي. دا ټول کثافات موږ دوو ځانګړو ساحو ته وړو او هلته یې ذخیره کوو.
الماس ایاز زیاته کړ چې په هر سیمه کې د کثافاتو د انتقالولو ځایونه جوړ سوي او کثافات لومړی هلته وړل کیږي او بیا له هغو ځایونو دوو ځانګړو مرکزي ساحو ته وړل کیږي او هلته ځای پر ځای کیږي. په کراچي کې د جام چاکرو او ګوند پاس په نومونو د کثافاتو غورځولو مرکزي ډیرانو نسته چې د سند د صوبایي حکومت په وینا هر یوې شاوخوا 1500 ایکړه رقبه لري. دا کثافات هلته پر هوار مځکه غورځول کیږي چې اوس د کثافاتو غرونه ورڅخه جوړ سوي دي. کثم د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت ادارې ویاند الماس ایاز وایي چې دا مرکزونه د کراچي ښار له مرکزی ساحې څخه شاوخوا 1.5 کیلومتره لیرې جوړ کړي دي، خو د روغتیا پوهان په وینا دا د شاوخوا سیمو د اوسیدونکو روغتیا او همدارنګ د چاپیریال لپاره د پام وړ خطرونه رامنځته کوي. د کراچي پټاو دولتي پوهنتون کې د ساري یا افونی ناروغیو د څانګې مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته وویل چې کثافات بیلابیل ډولونه لري چې لامل یو شمیر ناروغي پیدا کیږي.
د خېټې مختلف بیماریان لګې دي چې داسې د جلد یا د سکن بیماریانې لګې دي چې مختلف قسم وایرسز لکه هپټایټس بی هپټایټس سی دا خورې دي چې په دې میډیکل ویس کم سرنجز او نیډلز دي داسې انډستریل ویسټ هغه نه مختلف قسم کیمیکلز راوځي او دغه ویسټ د انساني جسم باندې مختلف مضر اثرات پر باسی په هغه کې د سکن یا د چمړي بیماریانی شوې مختلف قسم کینسر چې دي هغه هم د کیمیکلز نه کیږي کم فیکټرانی چې دا غنه داسې لوګي او ګیسنر اوځي چې هغه زیات کړ د ساده بیمارو موجب جوړيږي پای کې مختلف قسم کې نمونیا کې دیشي استما کې دیشي یا مختلف قسم د جلد بیماریانی هم کې دیشي سترګي خرابې دیشي.
د پلاستیک تولید په تیرو 70 کلونو کې په چټکۍ سره زیات شوی دی. د ورلد ان ډیټا ویبپاڼې له راپور سره سم په 1950 کال کې نړۍ یوازې 2 میلیونه ټنه پلاستیک تولیداوه، خو اوس یې د کال پر سر تولید له 4.5 میلیونه ټنو څخه زیات شوی دی. د آسیایي پرمختیایي بانک د 2020 کال یو راپور کې راغلی چې پاکستان هر کال شاوخوا 9.6 میلیونه ټنه جامد کثافات تولیدوي چې په ورځني ډول شاوخوا 80,000 ټنه کیږي. راپور زیاتوي چې د لویو ښارونو پرته چیرې چې د کثافاتو ټولولو کچه شاوخوا 80% ده، د هغه هیواد پاته برخو کې د کثافاتو ټولولو اوسط کچ شاوخوا 50% دی. یو شمیر نورې څېړنې ښیي چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 4 میلیونه ټنه پلاستیکي کثافات تولیدیږي چې زیاتره په مځکه او اوبو کې خپریږي یا په بې مدیریت مرکزي ډیرانونو کې غورځول کیږي. پلاستیکي کثافات ډېری وخت له مځکي سمندر ته داخليږي چې په دې کې مستقیمي اچونې د سمندر پر غاړه پریښول شوی پلاستیکي مواد یا له سندونو د ناول اوبو له چریو یا ویالو او د باد یا څپو لخوا انتقالېدل پکې شامل دي. په پاکستان کې د چاپیریال ساتنې په غیر دولتي ادارې ورلد وایډ فند کې د هغه هیواد د جنوبي سیمو مشر او د سمندري چارو منتظم غازی صلاح الدین مشال رادیو ته ویل چې د کراچي په عرب سمندرګي کې زیاتره وخت له پلاستیک جوړ مواد لکه پلاستیکي کڅوړې، بوتلونه، ډبې، ګلاسونه، غابونه او کاچوغې پر ساحلونو له خلکو پاتېږي او په اوبو ورګډېږي چې آبي حیاتو یا سمندري ژوند ته زیان رسوي. نوموړي زیاتوي چې پلاستیک سلګونه کلونه عمر لري او په سمندر کې د وخت په تیرېدو سره په وړو وړو ذراتو کې تقسیم سي چې ځینې کبان د خوړو یا وړو کبانو فکر ورباندې وکړي او هغه وخوري چې زشت زیان ورته رسوي.
زموږ په سمندرونو کې یو شمیر ډوله ژوي شته چې د پلاستیک تر خوړلو وروسته مړ سي. بلخوا د سمندر پر سر چې کوم پلاستیکونه پراته وي نو د وخت په تیرېدو سره د لمر رڼا هغه په وړو وړو ټوټو کې مات کړي چې دې ته مایکرو پلاستیک ویل کېږي. دا په سمندر کې خپور سي نو چې هر ورځ زرګونه ټنه پلاستیک سمندر ته لویږي او هغه بیا په وړو ټوټو کې تقسیمیږي. نو که حساب ورته وکړي د دې شمیر د ماهیانو یا کبانو تر شمیر زیاتیږي. د ماهیانو عمر لس پنځلس یا شل کاله وي خو د پلاستیک عمر درې سوه څلور سوه یا پنځه سوه کاله وي. نو یو شی مري نه خو ډیریږي او بل شی ډیریږي خو مري هم.
د کراچی په ډاو دولتي روغتون کې د افغاني ناروغیو د څانګې مشر ډاکټر سید احمد خان مشال راډیو ټول چې پلاستیکونه د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي.
پلاسٹک یو داسې شهر چې دا نه ختمیږي. مختلف حکومتونو په دې باندې کافی کار کوي چې دا پلاسٹک استعمال چې دی په دې باندې بین ولګي. خو بیا هم پلاسٹک په غټ مقدار کې مختلف ځایونو کې استعمالیږي او د دې ډسپوزل صحیح طریقه نه کیږي. نو نه صرف دا د سیوریج نظام بلاک کی او بیا دغه سیوریج اوبه چې دي نو هغه د سکلو د اوبو په لاینونو کې راشي او مختلف بیماریانې دغه نه جوړیږي.
روغتیا پالان د پولیو یا ګوزان وایرس د خپرېدو یو لامل همدا ناولي اوبه ګڼي، ځکه دا وخت په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه افغانستان او پاکستان دي چې هلته لا هم د پولیو ناروغي له منځه نه ده تللې. د پاکستان د سند صوبې د چاپیریال اقلیمي بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد راهیمون مشال اړیو ته وویل چې پلاستیکي کثافات یوه لویه ستونزه ده خو د دوی حکومت یې د هوارو لپاره اقدامات کوي.
2014 میں جو ہمارا لا بنا انوائرمنٹ لا اس میں اس کو بین کیا گیا ہے. مگ پو 2013 کال کے دو ماحولیاتو قانون جوڑ کھڑا او دو پلاسٹکی کچوڑو پر کارولو مو بندیز لگا وو. مگ پو چاپیریال کی ہلکی دن کی کچوڑے معرفی کڑی ہغا پ زنو مرکزی دکانونو کشتا خو ہر زے ندی موجود. مگ پو سن کے داستون ز لرو چھ دل تا ل ایران او ہمدا ڈول ل پنجاب سخا پلاسٹکی کچوڑے راضی. موږ د پلاستیک جوړولو د ځایي کارخانو د کنټرولولو هڅه کوو خو له صوبې او هیواد د بهر راتلونکي پلاستیکي کڅوړې زموږ لپاره ستونزه جوړوي.
بلخوا په کراچی پوهنتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې ښوونکي او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکي ډاکټر وقار احمد مشال راډیو ته وایي چې په کراچی او د سند په نورو ښارونو کې د پلاستیک جوړولو سلګونه کارخونې شته چې پلاسټیکي کڅوړې تولیدوي.
کراچی کې داسې سلګونه کارخانې شته چې پلاستیکي کڅوړې او له پلاستیک جوړ نور شیان جوړوي او بیا خرڅوي. هغوی له بهره د پلاستیک دانې واردوي او بیا له هغه څخه بیلابیل شیان جوړوي. په دې کارخانو کې لکونه خلک او مزدوران کار کوي. د پلاستیکي کڅوړې دومره زر له منځه نه ځي. د دې لپاره اوږدمهاله پلان پکار دی.
که څنګه په کراچی کې هر ورځ زرګونه ټنه کثافات تولیدیږي خو په هغه ښار کې د کثافاتو د تصفیه اغیزمن او عصري نظام نشته. ډاکټر وقار احمد مشال لډیو ته وایي چې په کراچی کې په رسمي ډول نه پر دولتي او نه هم پر غیر دولتي کچ د کثافاتو د تصفیه او له هغې د نوو موادو د جوړولو لپاره کارخونې شته. خو نوموړي زیاتوي
بہت سارے ریسائکلرز ایسے ہزاروں کی تعداد میں کراچی شہر میں. پر کراچی خار کی زرگونا بلکی لکونا داسی ریسائکلرز یعنی داسی کسان چاہوی کسافات پر کار راولی و نوی شیان ورسخ جوڑویشتا چاہوی لکسو سڑکونو او ورسر لکورونو پر مستقیم دول کسافات راغونوی او لہا غزایونو گتاور یا پر کار راتون کی شیان وڑی لکا کاغازونا دا کاغاز کارتنونا پلاستیک شیشی او اس پناغون شیان لزان سر وڑی.
ډاکټر وقار زیاتوي چې دغه کسان دغه راغونډ کړي شیان د ګوتو په شمیر ځینو مرکزونو یا شرکتونو ته وړي چې هغوی بیا پر مخ په کارخونو کې په کار راولي او نوي شیان ورڅخه جوړوي. د گرین ارت پاکستان یا د پاکستان د شنې مځکې په نوم د کثافاتو د تصفیه کولو او له هغوی د نوو شیانو جوړولو غیر دولتي شرکت له 1994 کال راهیسې په لاهور کې فعالیت کوي. د دې شرکت د تجارتي پرمختګ د څانګې مشر سید بلال ترمیزی مشال رادیو ته وایي چې هغوی د کراچی په شمول ټول پاکستان څخه د کار وړ کثافات راغونډوي. نوموړي زیاته کړه چې هغوی هر ورځ له 100 ټنه څخه تر 400 ټنه پورې کثافات په کار راولي او له هغوی نوي شان جوړوي. د ترمیزی په وینا په پاکستان کې د بیلابیلو ډولونو د کثافاتو د بیلوالي نظام نشته چې لامل زیاتره کچره ضایع کیږي.
پاکستان کے ویسٹ میں اور انٹرنیشنلی ویسٹ میں فرق ہے تھوڑا سا.
تو پاکستان او د نور نړۍ په کثافاتو کې توپیر شته. د پاکستان په کثافاتو کې یوازې لسخه تر 40% پورې داسې کثافات شته چې هغه د دې وړ دي چې وکارول شي او نوي شیان ورڅخه جوړ شي. په پاکستان کې دا وخت هر ورځ له اتیا در څخه تر 100,000 ټنه پورې کثافات تولیدېږي.
دا پاکستان د سین صوبې د چاپیریال، اقلیمي بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد رحیمون وای چې صوبایي حکومت د کثافاتو د کارولو او له هغوی د نوو شانو د جوړو لپاره د کارخونې د جوړېدو لپاره هڅې کوي او په دې لړ کې کار ته دوام ورکړی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو، تیر کال د اگست 12مه چې کله د ځوانانو ورځ په توګه منځل کېده نو د دې ورځو موضوع دا ایښودل شوی و چې ډیجیټل یا انټرنیټي لارو په وسیله د ځوانانو دوامداره پرمختګ څنګه کېدلی شي. دا یې موضوع وه. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې لسم مودې راهیسې په انټرنیټ باندې بندیزونه لګول شوي دي. په څه ځایونو کې انټرنیټ شته دی، نه بیا په څه ځایونو کې د انټرنیټ رفتار ډېر زیات په ورو دی. او د جنوبي وزیرستان خلک که تاسو وګورئ نو همیشه دا شکایت کوي چې بلکې د نورو قبایلي سیمو هم چې هلته د انټرنیټ ورکړی شي. په داسې حال کې چې نړۍ د انټرنیټ د لارې د پرمختګ خبرې کوي، د ځوانانو د پرمختګ، په پاکستان کې دا بندیزونه دي، ځوانان د کومو ستونزو سره مخ کړي دي، د دې حل لاره څه ده؟ زمونږ همکار شاهین بنیری دا راپور څو میاشتې مخکې تیار کړی و، خو مونږ فکر کوو چې دا راپور اوس هم خپل حیثیت او مقام د لاسه نه دی ورکړی، دا اوس هم مهم دی. نو غواړو چې تاسو ته در واورو، دا راپور واورئ، د دې راپور نه خوندوالې بیا راځو تاسو ته نورې خبرونې در اورو.
روان کال ملګرو ملتونو د ځوانانو د نړیوالې ورځې لپاره د انټرنیټ له لارې د دوامداره پرمختګ موضوع ټاکلې ده، خو په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې اوس هم ډېرې داسې سیمې شته چې د انټرنیټ اسانتیاوې نه لري او ځوان کول ترې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان ګټه نشي پورته کولی. د بریتانیا په آکسفورد پوهنتون کې د انفارمیشن ټیکنالوژي په شفیق گیګیانی وایي چې انټرنیټ د ځوانانو د کاروبار او پیسو ګټلو لپاره یو مهمه وسیله ده، خو په پاکستان کې د ودې لپاره د پام وړ ګامونه نه دي اخیستل شوی. نوموړي زیاته کړه
کامرس کې موږ ګورو چې تیر کال بلاد وختې دغې نه سرکار ته آمدن نه غلدي سره سره چې کم د ټرانسپورټیشن دی لکه د اوبر په شکل کې، د کریم په شکل کې، هغه هم چې انټرنیټ نه وي نه غنشي کېدی. دارنګه فریلانسنګ چې هغه نه تیر وختونه کې د کوم صدرې سوار روپۍ چې کوم د پاکستان حکومت ته ویل شوې دي، کوم د ایشیا خبرو کونو د دویم غټ ملک ته چې هغه د فریلانسنګ سره زور کوي، نو که فار ایگزامپل انټرنیټ نه وي یا دارنګه مواقع نه وي، نو دغه ځوانان چې کوم بې روزګاره کیږي. موږ ګورو چې تیر کال په اکتوبر کې صرف او صرف سریج ګنټولا انټرنیټ نو او دغه د وجې 100 ارب روپۍ چې کومې دي هغه حکومت تم تاوان شو، دغه رنګي ځوانان ته هم تاوان شو.
دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ځینو برخو کې د امنیتي ادارو لخوا وخت په وخت انټرنیټ او د موبایل نیټورک تړل کیږي او د امنیت خرابې وضعې کاروبارونه اغیزمن کړي دي. په پیښور کې د انفارمیشن ټیکنالوژي د چارو څیړنکارا زینت وایي چې د خیبر پښتونخوا ځوان کول د انټرنیټ له لارې د کاروبار ډېر صلاحیت لري، خو په دغه اړه ورته پوره پوهه او هنرونه نه دي ښودل شوی. نوموړي زیاتوي چې داسې خو د دوامداره پرمختګ خوب نشي رښتیا کېدی.
تیره میاشت ما تقریبا یو ریسرچ چې دی بخله کنډکټ کړو، سمره هم ما سره هغه ټایم کې ریسپونډنټس وو آلموسټ 100 پلس اغی کی اغا ینگ ایڈولیسنٹ گرلز یعنی جینا کئی وی پیخلی جینا کئی او پا اغی کی کمونگا دا ڈیجیٹل لٹریسی خبرو کو نا اغا آلموسٹ چکم دے نا منگا کوا یو پینزو فیصد نم کم دا اغا جدا دا چی پا سکولون کی انخو کمپیوٹر ایز ای سبجیکٹ اغا شنشتا دے لسم مرشومان پاس کی دا اغی نا باوجودم اغی تا ڈیجیٹل سکل پا اڑا باندی ہس قسما پوہا اغی نلری بیا کمونگا گورو دا ریسرچ فکرز دی چی تقریباً شویتا فیصد از منگا چکم ناری ندی کنا
په پاکستان کې بیلابیل حکومتونو وخت په وخت د ټولنیزی میډیا په فورمونو لکه یوټیوب، ایکس او فیسبوک باندې بندیزونه لګولي او ادعا کړې ده چې دا کار یې د امنیت په خاطر کړی دی. له دغې وروسته خلکو د وی پی این د لارې سوشل میډیا ته رسائی کوله، خو د پاکستان د مخابراتو د ادارې مشر حفیظ الرحمن روان کال د اگست په دویمه اعلان وکړو چې ادارې د وی پی این د استعمال منظم کولو پلان جوړ کړی دی. په دغه اړه د انټرنیټي حقونو یو فعال فواد پیرزاده وایي چې د حکومت ناسمو پالیسیو خلک د روزګار او معلوماتو ترلاسه کولو د بنیادي حق نه بې برخې کړي دي.
زمونږ دی کومدا ایکسپرت اور ایکټیویټی کوي چې د دې په ځان دی او دا پاتې ورډ دا مومن دا څه بدل کړل کی اوس په اوس هم انټرنیټ کار نه کوي. بیا دې کوم علاقو کې انټرنیټ څه کوم سټډل ډیلی دې کې خبر دی مردان دی اوس هر دې ورځ هر دې ورځ انټرنیټ بند شي خلکو لگا بیسک ایجوکیشن یا بیسک انټرنیټ تعلیم پر ډول هم ډیر ضروري دی. تاسو په کار دزا شي زموږ د سپورت برخه شي خلک بدل شي انټرنیټ او انټرنیټ پر څنګه استعمال یو ټیوب پر څنګه استعمال ته فری لانس کینګ کې پاکستان څنګه نو آن لائن کار کوي هم نو هغه ټیکس هم ډیر مسلې
د انټرنیټي چارو څېړنکار زینت بیا وایي چې حکومت په صوبو کې د آی ټی بورډ په نامه ادارې جوړې کړې دي او د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي لپاره قانون سازی هم کړې ده، خو دا ادارې نورې سرمایه کاری ته اړتیا لري. نوموړي زیاته کړې ده چې یوه لویه ستونزه د هیواد خرابه اقتصادي وضع او د حقونو څخه سرغړونه هم ده چې په نتیجه کې یې په پاکستان کې آنلاین کاروبار کوونکو ته پورا معاوضه نه ورکول کیږي.
یوټیوب چې کینیډا ته د 1000 ویوز لپاره $18 ورکړي، دا په پاکستان کې هغه $0.05 ورکړي. د دې وجه دا ده چې زمونږ د پیسې قدر نشته دی انټرنیشنلی. ګنه کویت سو یوټیوب چې کوم دی هغه $18 ورکړي. دغه شان ناروې ته چې دی آی تھنک $17-18 ملاویږي. دغه شان امریکې ته ډېر ښه ډالره ملاویږي، ولې چې هغه ځای چې کومه اکانومي ده یا اقتصادي توګه باندې هغه ملکونه هغه ښه دي، هغه اکانومي تکړه ده. په پاکستان کې د قانون سازۍ نشتوالی او بیا هغه قانونونو چې کوم لږ ډېر شتم د هغې هغه شان امپلیمنټیشن نشته دی.
وفاقی حکومت وخت په وخت په انټرنیټ د بندیزونو لری کولو او د ځوانانو د پرمختګ لپاره د حل زلو اداوی کوي، خو په حقیقت کې ډېری حکومتي پالیسۍ سمې نه عملی کیږي. د خیبر پښتونخوا د سنتونو وزیر عبدالکریم خان وایي چې د انټرنیټ د پرانستلو او تړلو اختیار د وفاقی حکومت سره دی، خو دوی د ستونزې د هواري لپاره په صوبایي کچا حل زلې پیل کړې دي.
2000 زنانه د برټش کونسل 52 سره با ډیجیټل سکل کې ټریننګ کیږي لاره او مینلی فوکس پر مرج ایریا او د مدار کې د زمونږ حکومت په 14 اگست باندې لانچینګ کوي او هغه د خیبر پختونخوا اتل د شل کارخانه دی د دې به آن جاب ټریننګ ورکوي او 15000 روپۍ سکالرشپ په میاشت ورکوي. کپرون ټول ورځ ماسخوتن په حکم نه بدل ما میټان شي ټول راز هغه شی تعویږي او وی پی این هم پنې انسټال کیږي چونکې د دې ټول لا فیډرل ده کنه نو هغه خپل هغه د لا غزور هغه استعمالوي یعنی دا په ټول دنیا باندې لوی جرم دی.
د انټرنیټ د سار د ادارې ډیجیټل پورټل د شمیرو تر مخه په پاکستان کې روان کال په لومړیو دوو میاشتو کې 111 میلیونه انټرنیټ کارکوونکي وو او 45% خلکو انټرنیټ ته رسائی لرله. دغه شان روان کال په دغه هیواد کې د سوشل میډیا د کارکوونکو شمیره 111 میلیونه ته رسیدلې ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
نو اوریدونکو، د ډیجیټل یا د انټرنیټ د ضرورت او د پرمختګ کې د انټرنیټ د رول په اړه مو د شاهین بنیری په دا راپور کې واوریدل. ولې نه چې تاسو ته اوس یو سندره در واورو. او سندره د ګلزار عالم په حق کې ده. او ګلزار عالم وایي چې ګلونه د ورخاړي.
مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
او اوس تاسو بیا یو بل راپور ته، او دا راپور زموږ همکاري ملیحا امیرزاده تیار کړی دی. دا هم سمو د وړاندې دا راپور مونږ جوړ کړی و، او دا د بشري حقوقو په حواله سره، او څنګه چې دا اولنې د شاهین بنیری راپور او په هغه کې مونږ د ډیجیټل یا د انټرنیټ په اهمیت باندې شاهین بنیری رڼا چولی او خبري خلکو سره کړی. دا راپور هم د اغې سره لږ ډیر تراو لري. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویلی وو چې حکومت دې معلوماتو ته په لاسرسي کې اولس ته ستونزې نه جوړوي. دا بیان په داسې حال کې راغلی چې حکومت په انټرنیټ باندې بندیزونه لګولي وو، او بلکې څه سزاګانې هم مقرر کړي وي. نو د اغې نه پس ملیحا میرزاده بیا په دې راپور باندې کار وکړو. که تاسو یاد شي، نو د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف د یوې خبري غونډې پر مهال دا دعوه کړې وه چې ځینې کسان په ټولنیزو شبکو ویره خپروي، او د برېښنایي ترګری یا ډیجیټل ټیریزم اصطلاح هم کارولی وه. نو د مشال همکاري ملیحا میرزاده په دې باندې راپور جوړ کړي چې ډیجیټل ټیریزم څنګه ای، او د انټرنیټ استعمال څنګه ترقی راوستې شي، خلک په مخ کې بوتلی شي، او کدا بند کړی شي، نو د دې د وجې نه خلک وروستو پاتې کیږي، خاص کر ځوانان وروستو پاتې کیږي. د راپور اوریدو ته تاسو راغلم.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په حکومت غږ کړی چې ولس ته د معلوماتو ته لاسرسي نه بندوي او د بیان ازادي دې باوري کړي. دا خبره د ایچ آر سی پی د خیبر پختونخوا مرستیال مشر اکبر خان د جولای په 15مه مشال ریډیو ته وکړه.
پاکستان په ریاستونو کې د قوانین عمل درآمد او پنیت همیشه سوالونه پورته کیږي. بشری حقوقو ادارې د ملکی سلامتی او بے گناہ ولس د پاره د قانون او عدالتی نظام ضرورت محسوس کوي، خو بل طرف ته ریاستی ادارو غږ کوي چې بشری حقوقو ته دې قسمه اقداماتو په وجه زیان نه دی رسیدل پکار. د خلکو اظهار رائے ازادي، معلومات ته رسائی، سیاسي ثقافتي حقوقونه دې یقیني کړی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د قانون وزارت د جولای په 19مه د یو نوټیفیکیشن په خبرولو سره په اسلام آباد کې یو شمیر عدالتونه د انټرنیټي جرمونو او ډیجیټل ترهګرۍ اړوند مقدمو اوریدنې لپاره ځانګړي کړي دي. وزارت ویلي دي چې هغه مقدمې به د 2014 کال د برېښنایي جرمونو د مخنیوي له قانون پیکا سره سمې پر مخ سي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف پرستو کې داوا وکړه چې ځینې کسان په هیواد کې په ټولنیزو شبکو یره خپروي، او دې ته د برېښنایي ترهګرۍ یا ډیجیټل ټیرری زم اصطلاح کاروله. نوموړي د جولای په 22مه په راولپنډا کې خبري غونډې ته وویل چې ډیجیټل ترهګرۍ کې ککړو کسانو ته باید سزا ورکړل شي او د دې مخنیوي دی وکړل شي.
که تاسو غربي رسنۍ وګورئ، نو معلومه به شي چې هلته هر ورځ د ناسم پوسټ یا ناسم خبر په سر سختې سزاګانې ورکول کیږي، ډېره سخته څارنه یې کیږي. تاسو خپل وویل چې په دې هیواد کې د ډېرې مودې راهیسې د پوسټ قیادت او نورو ادارو خلاف بدې خبرې شوي او ناسم خبرونه خپاره شوي. د دې پر ځای چې د دې خلاف عدالتونه او قانون سخت کړل شي، هغوی ته د مخته تګ ځای ورکول کیږي، د رای د ازادۍ په نوم هغوی هیرو ګرځول کیږي. نو که تاسو د دې خلاف څه ونه کړئ، نو دا به نور هم وده ومومي، او تاسو ګورئ چې همداسې روان دي.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې ورله مخه د روان کال د فروری راهیسې د عامو خلکو د استعمال لپاره په سوشل میډیا اپلیکیشن ایکس باندې بندیز لګول شوی دی. حکومت وایي د دې د بندېدو علت دا چې ځینې خلک د ریاستي ادارو خلاف لیکنې کوي او په ملک کې ناامنی خپروي. بلخوا په پاکستان کې د ډیجیټل حقوقو فعالان وایي حکومت یو داسې نظام راوستل غواړي چې لارې به د انټرنیټ او سوشل میډیا سخت څارنه کېدی شي. دوی وایي حکومت د فایروال د نافذولو په اړه کوششونه شروع کړي چې د دوی په خبره لارې به په پاکستان کې ټولنیزې رسنۍ محدود کړل شي. په اسلام آباد کې د ډیجیټل حقوقو فعال هارون بلوچ د جولای په 15مه مشال ریډیو ته وویل ډیجیټل فایروال نافذول د حکومت لخوا پاکستان د یو استبدادي ریاست د جوړولو هڅه ده. هغه وویل په دې سره به د بشري حقوقو پر فعال نو د تنقیدی نظر لرونکو ترڅنګ په هغو خلکو اثر وشي چې کاروبار یې په آنلاین ډیټا یا معلوماتو منحصر وي. نوموړي د ډیجیټل فایروال په تشریح کولو سره وویل دا هغه میکانیزم یا طریقې دي چې لارې به په هیواد کې د سوشل میډیا او انټرنیټ څارنه کیږي.
ګوره، ډیجیټل فایروال د هارډویر او سافټویر یو نظام ته ویل کیږي. دا غي مقصد په مختلفو لارو د سوشل میډیا او انټرنیټ څارنه کوي. کول دي. په پاکستان کې دا ځکه عمل کیږي چې هلته د رائے د اظهار تنقیدی ازادي کنټرول شي. د مثال په توګه د ناسمو پالیسو په سر چې په حکومتي ادارو کوم تنقید کیږي، په هغې حوالې سره به حکومت مخکې د بېلابېلو اړوندو پلیټ فارمونو سره رابطه کوله چې د یو کس ټویټ، پروفایل، فیسبوک سټیټس یا یوټیوب ویډیو لرې کړي، ځکه چې په کې د ریاستي ادارو خلاف خبرې دي. نو ټول بحث دا دی چې دوی په کومه طریقه ډیجیټل یا سوشل میډیا په خپل کنټرول کې راولي.
د پاکستان د اطلاعاتو نشریاتو وزیر عطا الله تارڑ د جولای په 28مه په یو خبری غونډه کې ویل چې د ډیجیټل فایروال تفصیل او چوکاټ به وروسته واضح کیږي، خو د دې اجازه نشته چې د انټرنیټ په کارولو سره د خلکو پارول شي. نوموړي ویل چې د دې تعلق د ډیټا او سایبر امنیت سره دی، نه چې د بیان د ازادۍ سره. هغه ویل تیر لنډمهالي حکومت په ایکس پاڼه بندیز ځکه لګولیو چې ځینې داسې مواد شته چې ترهګر او د هیواد ضد عناصر یې استعمالوي. د ډیجیټل فایروال په موضوع مشال ریډیو د پاکستان د مواصلاتو ادارې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی له چارواکو پوښتنه وکړه، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په پاکستان کې د پوځ او ریاست خلاف د منفي خبرو په تور مخکې هم د خبریالانو، سیاستوالانو او د بشري حقونو کارکوونکو خلاف ګامونه پورته شوي دي. پخوانی سینیټر او سیاستوال افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل په پاکستان کې ور لمخه د بیان ازادي د نیش برابر ده. د نوموړي په خبره هغه هیواد کې ور لمخه ستونزې دي او دا قدغنونه زیاتول د یوې جمهوري ټولنې د اقدارو سره سم نه دي.
دا اصطلاحات چې نوی جوړي دا اصل کې د نایلان شوی مارشال چې پاکستان کې چلیږي دا هغه گرفت نورم زیاتیږي او قدغنونه زیاتیږي، پابندۍ زیاتیږي او دا آئین او قانون کې چې کومې خبرې لیکلې دي هغه د خپلو لاندې کیږي. خو اصل خبره دا ده چې ملک بحران دی، حکمرانان چې په زړو طریقو حکومت نشي کولی، امریت چې دی هغه پاتې راغلی دی، اقتصادي بحران چې دی هغه حل نه کړی شو، سیاسي توګه باندې مازارایی ده، ملک سیاسي توګه تقسیم دی، نو هغوی چې چل نه ورځي نو هغوی خیال دا دی چې پابندۍ به زیاتې کړو نو دې سره به بحران حل شي. حقیقت دا دی چې دا بحران جوړ شوی همدغې پابندیو نه دی.
د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلیکام وزارت شمیرې ښایي چې په پاکستان کې په 2023 کال کې انټرنیټ په 15.2% برخه کې موجود دی چې تر 111 میلیون زیات خلک یې استعمالوي. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو ورزو هارون بچا تا، هارون بچا د مشال ریډیو همکار دی، جرنالیست دی، هنرمند دی او د موسیقي ترڅنګ تاسو د پاره خېسته خېسته راپورونه هم جوړی. نو هارون بچا دا راپور په دې جوړ کړی چې د قوالی به تاسو ګورئ همیشه په اردو کې کیږي، دا په اردو ژبه کې مشهور قوالان چې دي دا په اردو ژبه کې دي. خو د قوالی دا روایت څنګه جوړ شو؟ څوک چې د قوالی مینوال وي هغه ډیر زیات خوخی په غیبه یو طریقې سره وجد راځي چې کله کله قوالی اوري. نو هارون بچا په دې راپور کې قوالی ته کتنه کړې، راځي چې دا خوندور راپور واورو.
د پېښور یو شمېر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه باچا پر مزار د قوالی لپاره غونډېږي. د قوالی د محفل منتظم ماس خان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی، مشال ریډیو ته وویل له تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یو پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله، دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واره شو. زما داس دېرش کاله به کېږي چې بیا زه کوم دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی، نو دا هغه راته دا ګیمچي راکړی دی. دا ورته کې چاره جمعې شپه قوالی بیا په میاشت کې دوه دغه راځي چکې شریف ختم ورته وایي لنډی سورتونو ختم بیا هغې کې قوالی دې کې ټول صوفیانه کلامونه حمزه بابا ډیر شاعری پکې ده را نه کنه هغه په دربار لیکلی سو خو رفیک استاد ویلی دي کنه اوس به اما جوړ کړی حمزا بابا شیرین رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غوونکی فضل استاد چې د عبدالستار شاه بچا مزار د کوالای په مفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکی موسیقي او غوونکو ته احترام لوي او دا چې د دوی محفل په آرام فضا کې تر سره کیږي.
ستار شاه بچا سره وخت په دنیا باندې موجود نو دی د دبګرې کې یو زیو بیا پر کې دلته کې دا زی آباد بالا ماڼې سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه غبول نواز خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خم ډېره زیاته خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په آداب باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږه د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږه د فنکارانو د تربیت او داغي د روحاني تسکین د پاره یو ډېر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وایي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډېر لوی فخر ګڼي د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شینوارې د ډان ورځپاڼې په خپلې یو لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د کوالۍ محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د کوالۍ ویل او اورېدل د نفس د تسکیل د سوابع د شاه منصور کلی نورلمین یوسفزی چې هم د اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ، هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ. هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خو خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور. زما هم که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو قامي دوست دی او چې څوک یې وله د جنګ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لري چې دی نو جنګ دی لو شوې تماچه ده نو زه وایم چې دا د ده دښمن دی قامي.
تبلیغ غوونکی او موسیقار ماسخان وسال وایي د پښتنو نومیالی او سندرغاړو لکه خیال محمد، شاولی افغان، هدایت الله او یو شمیر نورو د پېښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کوالۍ په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د باچا جان په مزار کې د کوالۍ د محفل مشر تنظیمونکي دی زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پېښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې ته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا وړاندې دی
که سمارٹ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیویي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریڈیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
اوریدونکو خبره د موسیقي کې دا هارون بچا پر رپورټ کې تاسو د قوالی خبره واوریده کله نه چې په افغانستان کې د طالبانو واک تر لاسه کړی دی نو د نورو ترڅنګ افغان هنرمندان هم موسیقارانو سندرغاړو دا غزینه کړی کړی دی زمونږ همکار وسیم سجاد دوه تکړه هنرمندانو سره خبرې کړې دي په پیښور کې چې دا غي ژوند څنګه تیریږي راځي چې دا راپور وو
افغانستان کې د طالبانو د واک خستو روستو پاکستان تکړه شوی موسیقارانو کړهونه ستونزې هلې او د موسیقۍ د بقا اندېښنې
زمونږ څوک आवाज نه اوري نو په یوه شي زیاتر کسان چې هغه بس اساسي لارو وسلارو څه مسله ورته نه وشي مونږ اقدار یو او زمونږ حق دی او نن سبا مونږ نه خوم تلې نشو ولتن زمونږ کاروبار وطن کې هم نه کیږي
دل تب پہ خبر کے لا حسم اوسم د پختو د جبی د پارا آغا زمینه مساعده د سړی کارو افغانی موسیقی تا کارو کی په پہ خبر کې او دا امکانات په غرب کې نشته
جون ډیر سخت دی ډیر مشکل باندې تیریږي او مون غواړم چې یو ملک او شي چې کم از کم زمون بچان په خپل سبق آرام وي ټینشن نه وي سمسره نه وي د غیر څه باید پوره وي
نو دا زیات اوریدل دی چې مونږ ډیر ښه فنکاران زمونږ غربي هیوادونو ته لاړل چې زمونږ ډیر لویه تشه پاتې شو
د پېښور قصخوانۍ بازار د دې کوڅې نه د مدو راسي د پښتو ژبې د موسیقۍ زمزمې پورته شوې دي د پښتو ژبې نامتو موسیقاران دلته روزېدلي او بیا یې د پښتو ژبې د موسیقۍ خدمت کړی دی اوس د قصخوانۍ بازار د موسیقۍ دغه مرکز د پښتو ژبې د موسیقۍ سره سره د پښتون موسیقارانو ذمہواري هم په خپله غاړه اخیستې ده افغانستان کې د طالبانو د واک اخیستو وروستو ډیری افغان موسیقاران پېښور ته کډه شوي دي ځینې د ښه ژوند او ځینې د افغان موسیقۍ د راتلونکي په اړه اندېښمن دي
بریالی ولی یو د هغه افغان موسیقارانو دی چې په افغانستان کې د طالبانو د واک وروستو پېښور ته کډه شول او دلته یې خپل فن ته دوام ورکړ نوموړی د افغان موسیقۍ د بقا په خاطر په پېښور کې پاتې کېدل غواړي هغه اندېښمن دی چې پر نږدې کې افغان موسیقۍ د ختمېدو د ګواښ سره مخ ده
شرقی موسیقی دی یو غربی موسیقی دی یو افغانی موسیقی دی چې بالکل هغه افغانی موسیقی دی دوه موسیقی نه بالکل جدا دی لکه د لوګر موسیقی شو د افغانستان د شمال د سمت موسیقی شو دا موسیقی چې وګړي دا ګوره د پېښور کې نه دی دا موسیقی دا په لاهور کې نه دی دا ټول شرق کې دی دا دی کې نه دی او غربي کې نه شته هغه بیره موسیقی دی هغه موسیقی په ختمې دی دا د دې خاطر چې د لوګر موسیقی کې زمونگا بیل آلے دے موسیقی دے لکا پاگی کی تمبور رباب باجا ڈولک سرندہ کئی دن یو شے تاسو اوچت کی آخوا تا کئی دے دغا گروپ خراب شو دا گروپ سنی شکو لے نو آغا گروپ اس خراب شو ہے مونگا یقینو کی چی یو گانے دے پارا مونگا تمبور لٹاو تمبور تمبور دا موسیقی او دیر خا آلا دا نو پت آل پی خور کی تمبور نشتا تمبور نشته نو د سیو غنې شیدا یا یو پکې نش شیدا بیا بل پکې نش شیدا ختم شو کنه
په فیض محمد سخی په کابل پوهنتون کې د موسیقي استاد وو. کابل کې د طالبانو د واک رستو سخی پیښور ته کډه شو. هغه غواړي چې افغان موسیقي ته خدمت وکړي، خو د دې ترڅنګ د خپلو بچو د ښه راتلونکي لپاره غربي هیواد ته لاړ شي.
پاکستان کے مشکلات کو بس سے ہوا کم سے ہوا امکان مشکل یو خانہ نہ دیں گھر خانہ دیں کم از کم دا دریا ملک سے ہر یو ملک بھی زین آرام سے ہر یو معشوم ارے پلار والے حق میں کہنا سی مونگ مرتا ہے ایجوکیشن سسٹم برابر کو سی اخبل ایجوکیشن ہوئے سبق ہوئے تحصیل ہو کے
سکون تا ضرورت نرم سکون در سراشتا حکیم وید کی گما ماجن در سراشتا.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د هغوی ملک ته رستنېدلو لړۍ پیل شوې ده، په پاکستان کې میشت موسیقاران هم افغانستان ته جبري ستنولو د خطر سره مخ دي. د کال 2020 په اگست کې د طالبانو په کابل د واک وروستو په موسیقۍ د بندیز او د فنکارانو د زورولو له وجې ډیری فنکاران د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره په قانوني او غیر قانوني لارو ګاونډیو هیوادونو ته کډه شول. پاکستان ته کډه شوي افغان موسیقاران افغانستان ته جبري ستنېدلو په صورت کې د خپل انجام په اړه اندېښمن دي.
بغیر د محبت بل مضمون در سراشتا
خورس تر ورځې ورځ تر ورځې ما ته به خلک لفټ نه راکو، ما ته به خلک نه کتل، زه د صادر کې سه پټ ګرځېدم را ګرځېدم. نو اگر چې ما ته څه نه ویلې خو زه په خپله پوهېدم چې څوک مې ونه پېژني. بیا یو کال پاتې شوم، کال نه وروسته پېښور ته راغلم.
سازونه زموږ ټول مات شو او کور کې هم چې سازونه مونږ پټ کړي وو، رباب او مطلب د میوزیک خو نه خو زمونږ فن دی، سره زمونږ شوق دی او مینه دی او زمونږ کار دی. کسب دی ده هغه مونږ بیسمنټ بیرته خانه کې مونږ پټ کړي وو، هلته هم بس هغې ټول بس کورونه تلاشي وشو، چک وشو چې تاسو سره څه دي. بس هغه څه ژوند وو، بس هلته مونږ ځکه مشکلاتونه مونږ وتښتېدو، بس هغه څیزونه مات شو، خراب شو.
پاکستان ته پکړه مجبور شوی موسیقاران چې ځینې غربي هیوادونو ته د تک په تمه دي. د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کډوالو په اړه نو پریکړو لا هم اندېښمن کړي دي. د دې سربیره د پاکستان حکومت لخوا د ځینې افغان کډوالو افغانستان تر جبري واپسې بهیر هم پیل شوی دی. د کډوالۍ د بې وسۍ او کړاوونو باوجود هم فیض محمد سخی او بریالی ولی د خپل سبا تر څنګ د پښتو موسیقۍ د بقا لپاره فکرمند دي او تر خپل وسه د موسیقۍ خدمت ته لار برابروي.
بس زمونگا دا امید چې زمونږ ماشومان د خیر سره خپل سبق شروع کړي، خپل سکولونه شروع کړي، خپل تعلیم وکړي، دا کله پورې دا ټول زمونږ استاد نه چې غم دی تر آخره پورې غم دا کله پورې کم از کم دا یو رسیا خو باید زمونږ باندې لږ توجه وکړي. او چې زمونږ ماشومان دي دا کور کرایې دي، مشکلاتونه نرمي دا ډېر به سختي تېرېږي.
اول د پاکستان دا خواهش دی چې اول خو ټول افغانانو ته دا زمینه مساعده کړي چې پاتې شي، خصوصا هنرمندانو ته دا زمینه ورته جوړه کړي چې دلته پاتې شي او دوی ته د ملل متحد نه او د لکه د امریکې نه نورو ملکونو نه دا خواهش کوم چې دوی هنرمندانو سره د یو کومک وکړي چې دوی پاتې شي دلته تر هغې پورې چې هلته موسیقي حلال شي. بیا به مونږ لاړ شو که نه، که مونږ اوس ځو نو مونږ به هلته څه کوو؟ دا هنرمندان به هلته څه کوي؟
سکون تا ضرورت لرم سکون در سراشتا
د سخی او ولی رقم ډیرې هنرمندان د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د خپل راتلونکو او افغانستان ته په زور د ستنیدلو د ویری سره شپې سبا کوي او په پاکستان کې د خپل ژوند او افغان سندرې د خوندیتوب لپاره د خبر اوریدو په انتظار دي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
بیورانو رانو لارو تا سمندر سراشتا بیورانو رانو لارو تا سمندر سراشتا حکیم ویدکی گما ما جندر سراشتا حکیم ویدکی گما ما جندر سراشتا سکون تا ضرورت لرم سکون در سراشتا
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
چرا نہ لاڑا
شران لاڑا غمون واڑا شران لاڑا غمون واڑا فناز ویل بس مجاڑا فناز ویل بس مجاڑا
او اوس ته پروگرام وخت په دې دیوانه سر ته رسی نو تاسو نه اجازه غواړو د مشال ریډیو خبرونه روانې دي مشکلات لرو نه خپنې تاسو ته نشو درکوي خو د وخت خبرونه اوس هم ما خمنې د شپګونه تر وو او د نه نه تر لسو دا نه خپنې تاسو درکو نو اغه اوري مشال ریډیو اپ ډاونلوډ کې فیسبوک ته ورشي یوټیوب انستګرام دا لایک کې تاسو ډیر سملاوي کی اجازه ترکه خو دې پم